کې د پشکال موسم په یو څو ورځو کې شروع کیدونکې دی او د موسمیات محکمې د تیر کال په نسبت سخت کال د زیات بارانونو پیشنګوئی کړې ده. ادارې زیاتوي په دې لړ کې په صوبایي سطح د سیلاب مخنیوي مرکزونو او موسمیاتو محکمو ته خبرداری هم جاری کړې شوې دي. ادارې وایي په ماضي کې انتظامي غلطیانو او غفلت له وجې سینو پنجاب صوبه کې سیلابونو چې کومه تباهي کړې وه نو د هغې جاج دې واخیستی شي او داسې اقدامات دې پورته کړی شي چې بیا داسې قسمه تباهي ونه شي. ادارې په وینا د کابینې د سیلابونو د مخنیوي کمیټې اړخه شوی فیصلو باندې عمل درآمد هم یقیني جوړول پکار دی. ادارې وایي سیلاب او بارانونه قدرتي آفات دي چې پکې د انسان عمل دخل نشته، خو حفاظتي انتظاماتو په ذریعه ځاني او مالي نقصان کم نه کم کیدی شي. ادارې اخیری کلي کې ماضي کې دا شکایت میلاویده چې حفاظتي انتظامات مؤثره او بهتره نه دي، څنګه چې سیلاب په تباهکاریانو کې اضافه شوې ده. ځینې ځایونو کې د متاثرینو د اوسېدو او نور سهولتونو د کموالي شکایت هم میلاو شوي دي. باید چې د سیلو په سطح فلډ ریلیف کمیټیانې جوړې کړی شي، کمی چې د سیلاب او بارانونو نه مخکې انتظامات مکمل کړي نو داسې د سیلاب په تباهکاریانو کابو موندل کیدی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوزیر کې یوې جلسې ته د خطاب دوران وویل چې ډاکټرانو ته ټول مراعات د رنسورانو په وجه ورکړی کیږي او هغه ډاکټران چې رنسوران په ډاګه پرېږدي او په هړتالونو لاس پورې کوي د هغوی موږ سره ځای نشته. ادارې د عمران خان د خولې لیکي چې هړتالونه صرف په صنعتي څانګو کې کیږي او مزدورانو ته د خپلو حقونو د پاره د هړتال حق هم وي، خو هسپتالونه سنت نه دي ځکه چې د مزدورانو هړتالونو سره مالکانو ته مالي نقصان رسي او د ډاکټرانو هړتال سره د خلکو ژوند تړلی وي او د یو انساني ژوند قیمت د سره سم نه دي. ادارې وایي چې د طب د چارو د نظم اداره پی ایم ډی سي له هم په دې خبره سوچ پکار دی چې کوم ډاکټر ته د خپل پیسې نه پیسې ډېرې خوږې وي هغه به څنګه د یو رنځور علاج وکړي. ادارې اخري کلي کې بیا پاکستان کې د غربت دا حال دی چې یو تن اخري حد ته ورسي نو هله هسپتال ته ځي او سرکاري هسپتالونو کې ټول غریب خلک وي چې د علاج پیسې نه لري، نو داسې خلک د علاج نه محرومه ساتل یو غیر انساني کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي اوس وخت راغلی چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره همکاري زیات کړي او باید یو بل په هیواد کې د وسلوالو ډلو تر شا ونه درېږي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي چې کابل ته د سفر په وخت امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر جان مکین وایي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د مکملې واپسۍ پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
ټان ورځپاڼې په خپله یوه مقاله کې پېښور ته د سفر پر مهال په پاکستان کې د امریکایي سفیر ریچرډ وولسن خبرې راغستې دي. د ورځپاڼې په خبره ښاغلي وولسن په خپلو خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د کامیابو عملیاتو ستاینه وکړه، خو زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې په جنوبي آسیا کې د پراکسي جنګونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي. په پېښور کې د امریکا د آزادۍ د ورځې په مناسبت د روژې ماتې یوې غونډې نه پس خبریالانو سره په خبرو کې وولسن زیاته کړه چې امریکا په دې باور ده چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب عملیاتو د وسلوالو فعالیتونه اغېزمن کړي دي چې ګټه یې پاکستان او افغانستان دواړو ته رسېدلې ده. په پاکستان د افغان لور لخوا په دې نږدو کې د لاسوهنو د تورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وولسن وویل چې اوس وخت راغلی چې په یو بل هیواد کې د لاسوهنو لاس واخیستل شي او دغه لړۍ باید ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي وولسن په افغانستان او پاکستان کې د ریاستي ادارو د پیاوړي کولو په اړه د امریکایي انتظامیې د ملاتړ د خبرې یاده وکړه او ویل چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو د ګواښ د مخنیوي یوازینی حل د دغو هیوادونو ریاستي ادارې پیاوړي کول دي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس کابل ته د امریکایي سینیټر جان مکین د سفر موضوع راغستې او لیکي چې په کابل کې د وینا پر مهال ښاغلي مکین د اوباما انتظامیې نه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د طالبانو بریدونه دومره ډیر شوي دي چې د وخت تقاضا ده چې د امریکایي پوځونو د ستنېدو په پلان نظرستاني وکړی شي. ښاغلي مکین خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که هم افغان ځواکونه ډیر په بهادره جنګیږي، خو د جګړې په میدان کې د سختو زیانونو سره مخ کیږي. ایجنس لیکي چې دا مهال په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه وار له مخه د جنګي ذمهوارونو لاس اخیسته او تر 2018 کال تر پای به د دغو ځواکونو په شمېره کې کمی راځي، خو ښاغلي مکین ویلي دي چې د دغو ځواکونو د شمېرې د کمولو پریکړه باید د ځمکني حقایقو په بنیاد وکړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړي. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو پر وخت هیله څرګنده کړه چې د جولای په 8 نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي، خو په داسې حال کې چې اسرائیل یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل اوس به د دې هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکاروو څو ورورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د 8 خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه او ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1949 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه به چې کار پرې روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لاره پرانیزي او همداراز ایران ته د سلګونه میلیارد ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یوه بده معامله او کمه بده نه، بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي وو چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې له مخې بندیزونه لري کیږي او له شوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیځ له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم زه مومند ایجنسۍ ته چرته چې ګڼ روغتونونه وسوالو په بمونو ړنګولي دي او خلک وایي په نورو روغتونونو کې عمله نوي چې له امله یې ځایي اوسیدونکي خپل بیماران نورو روغتونونو ته اوړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
په محمد جنسی کې ټول 15 اتیا واړه لوی روغتونونه دي چې په کشپارس د طالب وسکوالو لخوا ړنګول شوي هم وو، ولې په یادو روغتونونو کې د غلنۍ او د کوزه محمد جنسی روغتونونه خو آباد دي او د بر محمد جنسی ولس شکایت کوي چې د دغه ځای روغتونونو کې په میاشتو یا په دوه میاشتو کې هم نارینه او زنانه ډاکټران په سترګو نه ویني. اختیار ګل د تمانځو اوسیدونکي دی او هغه وویل
چې کله پولیو کمپاین نو ماشاءالله موږ ټول نه ښه آبادی ته اورګ خو دغې باوجود ما الکتریکي او دایان چې کوم دي نه هغه مرض یغه خپله ډیوټي نه کوي. لکه یو ډیلیوري یو نارمل ډیلیوري چې کوم دی هغه موږ په غل نه یو په خبر او فریزین کې اکثر ته موږ ما شمار او مین دی
په دویزو کې هم یو روختون بند پروت دی چې ولست ډیر زیاتې ستونزې جوړې کړي. محمد عمر خان نوم یو تنو وایي
دا په ویزو کې زاو سیمه ورته وای الته ابراهیم ملک ابراهیم دا هسپتال مونږ ته خو دا مشکلات دي چې جی الته ګاډی نه ملاوي جی که ماشوم بیمار شو یا چرته داسې نور سپینګیری بیمار شو روډ ته دی یا اوباسي یا به چکر والا ته وای په هغې باندې اکثر په دیو باندې شاته خپل چکر هلته لګي ډېرې دي.
د امبار اوسېدونکی رئیس خان د امبار د روغتونونو حد راته داسې بیان کړ.
په امبار کې زموږ صدري بنیادي مرکزي صحت څه ته ویلی شي په هغې کې یو د درو هسپتال دی او یو د حد هسپتال دی یو د خارۍ هسپتال دی. دا هسپتالونه ټول کلاو دي په دې کې ایمبولینس ډاکټران نشته دی لکه د سټاف زیات کمی دی که نه.
بیا نو د صحت محکمه ولې په ډاکټرانو نظر نه ساتي چې ګنې ډیوټۍ ته یې حاضر کړي؟ دغه پوښتنه مې د ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان وکړله.
نه داسې خپل خو نه دي چې خپل چک اینډ بیلنس لکه زه خپل په دې روژه کې ویزیت کوم کنه چې کوم لکه کم سټاف را حاضر وي وداؤټ لکه پرمیشن لکه اجازت نه هغه چې موږ دغه کوو هغې له سزا مو ورکوو.
په بایزو او په خویزو کې روغتونونه ډېر دي ولې زیاتره پکې بند پراته دي؟ په دې اړه ډاکټر رضا الله وویل
بایزو بایزو طرف ته ډېر دي خو بس دغه راغلی چې هغې کې خلک نشته دی داسې به درته وایم که لاړم نو کم از کم چې زما دغه وکړه نو 5-10% خلک دي.
او دغه ولس غوښتنه کوله چې حکومت دې د روغتونونو حالت ښه کړي او دغه روغتونونو ته نارینه او زنانه ډاکټران خامخا ولیږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو اونیس پروګرام د تاریخ پاڼې ته. د نن په تاریخ پاڼه کې د پېښور کلا بالا حصار په اړه معلومات درکو. د مشال ریډیو همکار خالد خان په پېښور کې د کلا بالا حصار په اړه د تاریخ پوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې اونیس پروګرام کې اورو.
ګران اوریدونکو د پښتنو ستر ښار پېښور ته کچری راغلی نو د بالاحصار کله به مو خامخا لیدلی وي کومه چې د جنا پارک او لیریډنګ هسپتال ترمنځ په یو لوی غونډه د مودو راسې آباده ده خو ډېر کم خلکو ته دا مکمله شوې ده چې دغه تاریخي او لرغونی کله د دننه نه وویني ځکه چې دغه کله د پاکستان جوړېدو نه پس د امنیتي ځواکونو اف سي مرکز او د استوګنې ځای دی. نن به د تاریخ پاڼه پروګرام کې دا کلا بالاحصار په حقلا معلومات درکو چې دا کلا له کوم وخت نه آباده ده او دې کې کوم بادشاهانو یا واکمن خلکو استوګنه یا دمه کړې ده. دا تاریخ کتابونه موږ ته ښایي چې مغولو دورانیانو سکانو او بیا انګریزانو وختونو کې دا بالاحصار کلا فتح شوې ورانه شوې او بیا ودانه شوې ده. اوریدونکو دا بالاحصار تاریخي اړخونو او ارزښت نه وړاندې دا ضروری ګڼم چې تاسو په ذهن کې د دا کلی نقشه جوړ کړم. دا بالاحصار کله د دوه لوی لوی دیوالونو دننه پرته ده چې یو ته د بهر او بل ته د دننه دیوال ویل کیږي او د دغه دیوالونو منځ کې یو لار یا سړک جوړ دی چې ګیر چاپیره پکې مورچی او د سارنې ځایونه دي. د قطب اړخ نه د بالاحصار په لوی دروازه دننه وتو نه پس ګس اړخ تا یو سو فرلانګ رستو یو بل دروازه ولاړه ده او بیا خلاصتا د کلی دننه میدان یا غولی شروع کیږي چې ګیر چاپیره لوی کوټه د افسی ځواکونو د پاره د بیرو کونو په توګه او وړې کمرې د هغوی د افسرانو د پاره د دفتر په تور استعمالیږي. دا کلی دننه یو لوی جماعت هم جوړ شوی دی او د دې اوسیدونکو د پاره یو کینټین یا رستوران هم شته. دغه شان د کلی یو لوی هال ته د میوزیم نوم ورکړل شوی دی چې د کلا بالاحصار پېښور او پاکستان سره تړلي سیزونه د نندارتون لپاره ایښودل شوي دي. دا پخوانی وخت د پانسۍ کوټې نښې هم د کلې دننه په نظر راځي. تار خټک چې د کسب لحاظ سره آرکیټیکټ دی او تاریخي ځایونو سره مینه لري هغه څو خوشقسمتو کې شمار دی چې د بالاحصار کلې دننه نه لیدلې ده. دا کلې په هکله هغه وایي
چې کله بالاحصار دننه ما کتلی دی نو چې کله تاسو دننه کېږي نو د لارې ګرم در خپل او هغه چې کوم دی او ډېر غټ جیټونه جوړ دي او هغه لارې چې کوم دي نو اچل کې دا غټ غټ هاتیان براتلو هغه بره ختل دننه به د فوج کشۍ لپاره هم استعمالېدل او د عام سامان لپاره هم استعمالېدل نو په هغه حوالې سره د هغې هغه ټول لار جوړه شوې ده او بیا بره چې لاړ شي نو بیا په دې کې انګریزانو په وخت کې چونکې د هغو قبضه وه نو بیا په دې کې چې بیرکونه جوړ شوي دي اوس زمونږ ایف سي چې کوم ځوانان دي نو هغه هلته کې اوسېږي او پاتې کېږي د هغو هډکوارټر دي.
فارسي ژبه کې بالا اوچت او حصار کلې ته وایي او دا پېښور ټولو نه اوچت ځای باندې اباد. دغه کلې ته افغان بادشاه تیمورشاه دورانی په وخت کې د بالا حصار نوم ورکړل شوی دی. کوم مورخین او د لرغوني آثارو کارپوهان په دې نه دي متفق چې دا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر نه وړاندې په دې غونډه یا کلا څوک اوسېدلی دي او د چا وخت کې جوړه شوې ده. دا تاریخ کتابونه لیکي چې د بالا حصار په غونډه د مخکې نه د خټو آبادي وه. خو چې کله بابر بادشاه باګرام یا موجوده پېښور فتح کړو نو استوګنه به یې هم د بالا حصار په غونډه کوله. د لرغوني آثارو کارپو او پېښور اوسېدونکي ظهور دورانی وایي بابر بادشاه چې کله پېښور ته راغلو نو خپل کتاب تزکیه بابری کې د پېښور او بالا حصار چاپېر چل ذکر کړی دی.
دا پېښور داسې زبردست ځای و چې بابر په خپل کتاب تزکیه بابری د اول زمانه کې په ترکی کې لیکلی شوی و چې هغه هر کله راکوش شو د خیبر د غرونو لاندې راکوش شو هغه بیا راغو پېښور ته. رومبني ځای چې هغه خپل دلته یو قسم قلعه جوړه کړه نو هغه ته مونږ نن سبا دا بالا حصار وایو. دا یو غونډه به وه اوچته ځمکې نه اوچته ځای به وه. نو هغه بیا تزکیه بابری کې لیکلی ده چې زه به مازیګری کې دلته به ناست به وم هغه ځای اوسه نه خکړی ده او ما به کتل چې یاره لاندې د ډېری نه ټول لاندې اوچته ډېری وه که نه دا ټول سبزه وه باغونه اوبو لیکن د مغلونو خو زمانه کې دا ډېر سرزب ځای و.
خو بیا پېښور پوهنتون کې د تاریخ څانګې استاد پروفیسر ډاکټر سید وقار علی شاه وایي چې دا پېښور د کلې تاریخ دومره لرغونی دی څومره چې د پېښور خپل تاریخ ځکه چې د ده په وینا دغه غونډې به هر دور کې د ښار د څارنې او د حفاظت سره سره د واکمن خلکو د استوګنې ځای پاتې شوی دی.
او دا زموږ قلعه بالا حصار چې دی ډېر ګولګټلی شو قلعه بالا حصار شو د منځ کې به هغه د باړې ریور اوبو به روان و او دا یو های پوزیشن دی چې تاسو جیو فزیکس وګوري دې ځای کې نو دا یو الیویټیډ پوزیشن دی. دا قلعه بالا حصار شو او الته ګولګټلی او منځ کې علاقہ ټول جوور دی.
دا پېښور میوزیم پخوانی کیوریټر خدای بخلی اس ام جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي آن دی فرنټیر کې لیکي چې د شپاړسمې صدۍ په پیل کې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په وخت کې دغه قلعه جوړه شوې وه او بیا چې کله شیرشاه سوري د بابر زوی همایون ته ماتې ورکړه نو دغه قلعه یې روانه کړې وه. اس ام جعفر لیکي چې همایون او بیا اکبر بادشاه د پېښور قلعه یو ځل بیا ودانه کړه او بیا چې کله د ایران بادشاه نادرشاه په هندوستان حمله وکړه نو د بالا حصار قلعه د څه وخت پورې د هغه ولکه کې راغله. دا خبره د تاریخ استاد او پېښور کې د بېنظیر پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطان هم تاییدوي او وایي چې اکبر بادشاه بالا حصار د مخکې نه هم ښکلې او مضبوطه جوړه کړه.
سکالرز دا خیال لري چې ایون د بابر په دور کې په دې باندې لکه کار شوی او دا استعمال شوی و او بیا چې د دې کمپلیټ رینوویشن شوی و نو هغه د اکبر په دور کې شوی و. او تاسو پته ده چې اکبر هم د مغل چې کوم ډاینسټی دا نو دا هغه یو ډېر مین او مهم حکمران تیر شوی دی چې کله دورانیانو یوز کړی دی. نو پېښور د هغوی د سلطنت یو ډېر اهم ښار و د تیمورشاه نه د زمانې راشي دا سیکنډ کیپیټل په تور استعمال شوی. نیم کال بدی کابل کې و نیم کال شپږ میاشتې څلور شپږ میاشتې بدی دلته پېښور کې و.
خو بیا پېښور او بالا حصار قلعې ته د احمد شاه ابدالي یا دورانیانو دور کې ډېر اهمیت ورکړی شو او د افغان بادشاه تیمورشاه په وخت کې د کابل سره سره پېښور هم د دوی د سلطنت دویم پلازمینه وګرځول شوه. چېرته چې به د ژمي په موسم کې تیمورشاه د خپل پامیل سره په بالا حصار کې دننه اوسېدو او د حکومت ټول انتظام او چارې به یې هم د دغه ځایه سنبالولې. ډاکټر رضیه سلطان وایي د بالا حصار دننه تیمورشاه خپل ماڼۍ او محلونه جوړ کړیو چې بیا رستو سکانو ران او لوټ کړل.
دورانی چې کوم حکمرانانو هغه به په بالا حصار کې پاتې کېدل نه دا هغه چې کوم محلاتونو هغه په بالا حصار کې وو. شاه شجاع پاتې شوی دی پکې ډېر او دین علاوه شاه زمان هم پکې پاتې شوی دی، دغه تیمور شاه هم پکې پاتې شوی. دا حکمرانان دی بچی په پېښور کې نو دی په بالاحصار کې اوسېده، او چې کله سیکان رالو تاسو ګورئ نو هغه بالکل یو د خاورو ډېرې دونه تباه کړی و.
دا تیمور شاه د مرګ نه پس د غزوی شاه شجاع د افغانستان پاچا شو، او هم د په وخت کې د دورانیانو په پېښور باندې د حکومت واګې ورځ په ورځ کمزور کېدې، او د کال 1318 نه پس دا وخت د پېښور بارکزی خاندان گورنر یار محمد خان او د هغه رونو سکھ مہاراجا رنجیت سنگ خپل مشر وګڼلو. ډاکټر رضیا سلطانا چې پېښور کې د دورانی وخت باندې پی ایچ ڈی څېړنې کړې دي د دغه وخت په حق لا وایي.
خو کله چې زوال رالو نو هغه وخت کې د دې صوبې د پېښور د صوبې سلور رونا د دې چې دین واغه هغه سره د دې دغه اختیار پای کې یار محمد خان او پیر محمد خان او سید محمد او یعنی هغه با سکانو تخپل نغا ورکول او سپریم سی به منلا دا غي لوی به دغه حکومت به منلو.
دا تاریخ پانه وای سکان چې کله په پیښور قبضه شو نو د پیښور باغونو سره سره دا بالای سار کلی ته هم ډیر نقصان ورسولو، او د غلطه شاهی مانه او ودانه ویجاړې کړې. خو بیا رستو سکھ گورنر هری سنگ نلوا دا بالای سار د جوړولو امر وکړو، او ویل کیږي چې دا کلی بهر دیوال او لوی دروازه د سکانو په وخت کې جوړه شوه، او دې ته د سمیرګڑھ نوم ورکړو. چرته چې نن هم د مہاراجا رنجیت سنگ نوم یو کتبه لګېدلې ده. مہاراجا رنجیت سنگ دغه کلی ته په کال 1315 کې راغلی و. دا سکانو نه پس چې کله انګریزانو په پېښور په کال 1315 کې قبضه وکړه نو د بالاحصار کلی د خپل فوجانو مرکز وګرځوله، او د کلی دیوالونه یې په پخو خښتو اوچت کړل، او د دې دننه بیرکونه او دفترونه جوړ کړل. د بالاحصار د موجوده ډیزاین او ودانۍ په هکله آرکیټیکټ تایر خټک وایي
چې کوم د عمارتي ټیکنیک ته د خښتې عمارت جوړولو کې نو هغه کې د قلعه بالاحصار مثال ډېر کم موږ ته ملاویږي. په دې کې چې کوم انداز سره د دې د غټ دیوالونه اوچت کړل شوي دي، هغه کې چې کوم د دې یو تناسب ساتلی شوی دی. نو که تاسو خیال وکړئ تاسو چې کله پېښور ته انټر کېږئ نو تاسو ته د دې قلعه بالاحصار چې کوم یو ښایست دی نو هغه تاسو ته بالکل په نظر باندې راځي. او د هغې نه علاوه په عمارت کې چې دی د خښتې نه علاوه مختلف د نور کرافټ شوي لکه د لرګي کار شو، یا د هغې نه علاوه فرسکو جو ته مونږ وایو لکه په دیوالونو باندې کلکاری وغیرہ کیږي، د هغې کارونه په دې کې شوي دي.
دا شپاړسمې صدۍ نه د پېښور په زړه کې آباده دغه د بالاحصار کلا چې د خپل وخت لوی بادشاهانو، حملهورو او ګورنرانو د سر سوري او د استوګنې ځای و. ډېر تاریخي ارزښت لري، خو د بده مرغه د دې سیمې خلک او باراني سیلانیان صرف د دې د بهر نه ننداره کولی شي، او دننه تلو دپاره به د وفاقي حکومت یا افسي ځواکونو لوړ پوړو چارواکو اجازت ضروري وي. دا پېښور خلک او تاریخي ځایونو سره مینه لرون کی وای پکار دا چې د لاهور او دیلی شاهی کلو پشان دا پېښور بالاحصار هم د عام اولس لپاره رانستل شي، او امنیتی ځواکونه بل ځای ته شفټ کړي شي.
او زه دا ریکلیم کوم چې زه په دې ایریا باندې یا په دې دور باندې ما د کار کړی دی، ما بالاحصار دننه نه دی کتلی.
نو که چېرته دا د عامو خلکو ته پرانستل شي او خلک زیرا ځینو هغو ته به د خپل تاریخ یا د دې علاقې د تاریخ په حوالې سره ډېر ښه معلومات de la ronda de la derecha.
دا تیر صوبائی حکومتونو پشان دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت هم دا صوبائی اسمبلی نه یو قرارداد منظور کړی دی چې وفاقي حکومت ته د بالاحصار کلا صوبائی حکومت ته اوسپاري، او دغه تاریخي ځای دی یو کامی ورثه وګرځول شي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قرارداد وړاندې کوونکي د پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړي اشتیاق اورمل په دې کلا وویل
آلریڈی دغه دی ایجه پر اعتبار چې کوم دی کافی زیور کړی شوی دی.
اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې منندرتا د پیښور بالا حصار کلی په حق لا معلومات درکړل، او بلونه به د پښتونخوا یو بل تاریخي او لرغونی ځای په حق لا معلومات درکو. تر هغه وخت پورې خپل کوربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
کابل زپی خبر کی پات شما دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی بندے سما خزر دی جدائے دا غم چنا دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی بندے کابل زپی خبر کی پات شما دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی بندے بلتان پکی پیری ولاڑی دینا دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی بندے تپ کابل زپی خبر کی پات شما دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی بندے کابل سے پہ خبر کی بات شما دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی بندے بسنگ جن تیری گی لاری شوی بندے تپ کابل زپی خبر کی پات شما دا بسنگ جن تیری گی لاری شوی